السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د خزو ژوند تریخ کړی.
چکه میدان دلاره آرام له سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زو یا وظیفه وکم ان داس ډیر خیانه شته چې غن اورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوانډي یتیمون وي.
د خړون نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي لکبل پالوتکو کې د مرستو د لیک پروګرامونه دروي خلک بیا اړدي له پاکستان یو راستون شوی وای.
فلال اوس دی الله په اله دی الله په اسره پراته ولا کوي صحیح نه دی خوراک نه پیسې دوغه نو سی هغه طالبانو کوم کرایه مرای راکړه خو اله دی مون کرایه سولت
په سرلای د چکر وخت دی ګان ځوانان د وطن می لزایونو تزي خو زین بیا وای تش جب ور سره یاری نه کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې خلک ډېر له سیرش نشته دي ځکه د کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده.
نو راپورونه هم شته او وابوري چې د پکتیا په ګرد سیړی کې د ونو ایښودر لپاره پولیسي هڅې پیل شوې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د خزو برخي خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د دې هواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د خزو برخي په ونوي راپور کې چې پروند اپریل په 20مه خبر کړ ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیاي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیاوي محدودې کړې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنی وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر خزو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمیر میرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 80% خزې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خزو برخې خزې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ د ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړي. د راپور له مخې د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو پاړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوګي او فقر سره مخ دي. لکاره منه شوی او شمیر دغه مېرمنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسیدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده ازادي رادیو ته وویل
چې کوم میدان دلاره آرام له سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زو یا وظیفه وکم ان داس ډیر خیانه شته چې غن اورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کوانډي یتیمون وي. هغه د کور سرپرست وي هغه چې بیا و نه وځي شي وکي مجبور دي چې سول وکي بیا و دريږي.
دا وایي د طالبانو لوري پر افغان خزو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېری پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمیر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسیدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم من یتیم د دو شمس
زه خپل څو تنه یتیمان لرم کار نشته په کورونو کې مزدوري کوم سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه پر راپور کې دا هم راغلی چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتي روغتیایی کارکوونکو کموالی روغتیایی خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایی وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقې ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند د سختیو یادونه کیږي، نو یوازې ښځې بیا پکې نه دي راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا میلیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په الوتکو کې د بشري مرستو د لیکت خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2025 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکو عبدالکریم چې د 14 کسیزي کورنۍ سرپرست وایي د بیکاری لامل له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخ کې د دوی په سیمه کې بي وزلو سره مرستې کولې او اوس هم دغه مرستو دوام ته سخته اړتیا لري.
دی
ولایت کې بسیار ولایت دی، زمونږ ولایت ډیر لري پروت ولایت دی او لوی لارې هم سمې جوړې نه دي. دلته د خوراکي موادو بیې ډیرې لوړې دي. مخکې WP خلکو سره مرستې کولې خو بل هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې. زما په ګډون اوس مهال ډیر خلک مرستې ته اړتیا لري. د تخار ولایت اوسیدونکو نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوغه نو سي غ طالبانو کوم کرایه مرای را کړه خو اله دې مون کرایه سولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړی یو سرپنا مون ته را کړ سي وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځیدلی وای.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 20 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په 2025 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د غالو وطنې د افغانستان لرو پرتو په ځنګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورت ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنۍ مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم کومکونه چې WFP اعلان کړی چې ویل کمیږي دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغه منطقو به دغه اوس فعلاً هم د مشکلات سره لاس او ګرېوان دی. دا یو طرف او دی له پاسه نور مهاجر ورونه د موږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چیرته دې مشکل ته رسیدګي ونیسي او WFP خپل کومکونه دوام ورته ورنه کې دغه نورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان لپاره د خوراکي موادو د بیړنۍ مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاندې ټومي بروس د اپریل په 8 یوې خبري غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام WFP تر ټولو ډیره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د اجرایي فرمان له مخې دا غوندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سکال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالی مرستو کموالی په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره لدی چې د پسرلی موسم دی او د هیواد اکثر سیمې شنې او میرزایونه زرغون شوي، خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې تفصیل به له فیروز عزیزی نه واورو.
اقتصادی مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. وکیه نرمانیم لرو چې هغه ووایي موږ په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله ارزومل دی شي وایي سره له دې چې د پسرلي موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلا وي خپلې کړي، خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق اخیستی دی. د ازادي راډیو ته وویل
او ډیر خلک هغه ته ځي میلې کوي او موږ هم ځو. هغه لرې سیمو ته لکه نورستان، پنجشیر، درونټه هغه ځای ته هم اقتصادي مشکلات ډېر دي، نو هغه ځای ته نسو کولی چې ولاړ سو. وکیه نرمانیم لرو چې هغه ووایي موږ په دې خاطر نسو کولی چې د هغه ځای مصرف ډېره دي.
ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
ډېری خلک لکه څرنګه به چې مخکې امیر شاهد باغ ته د فارم اډې پارکونو ته تلل او همدارنګه دروټې ته وتلل، ټولې فعالې دي. خو هغسې لکه څرنګه چې مخکې خلک ډېر تلل، هسې رش نشته دی، ځکه هلته کرایه لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده. فکر دی غربت دی، کاروبار نشته. په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشحالیو ته خلک نه ځي.
د دې ولایت د للپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رسول خان هم ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت دا چا کمزور دی، بس چا سره چې پیسې او روزګاري ښي ولې نه ټول خلک میلو ته ځي. څوک خپل فامیل بهي، بچیم بهي، ځان سره خویندې بهي، چا ودونه کړي ښځې بهي ځان سره، مور بهي ځان سره. موږ للپوري ته ډېر ځو، للپوري مین وطني مین دي. جال خور کو په خپلې را ونیسو، جنګې جوړه کړو، ملګري انډیوالان یو، بس بیا راوړو. یا میان والا باندې پاخو کړو، اکثر میان والا نیولي. نو بس دا اتصاد پورې ده، چا اتصاد خي خپل فامیل له چکر وکړي، چا اتصاد خلی یو کپ ډوډۍ تارې نه غریبانان په څه بلار شي.
خو ځینې قبل میشتي ځوانان او انجونې بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر ښاري خلکو او ښځو بېلابېلو ټولنیزو محدودیتونو له امله میله ځایونو ته نه سي تللی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خلک ډېر لري، خو کله نا کله د خاطر چې په کابل کې مشکلات ډېر دي، تاسوک فامیلي کورنۍ ویلي وسره بیرون تګ ته نه پرېږدي.
د غراز د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتني هم زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو، پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو داسې وخت د کمزوري اقتصاد او لوړې کچې بیکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان په شان بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت، ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې، غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وایي هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خپرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند د لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د ثور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړي او آنان پر کاش وې دي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاتب په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل،
روز بروز یک تنش کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدون کې ننګونې ته په کتو دا د لیدنې اهمیت لري. طبعاً که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنونکې وي، خو اوس مهال نه شو ویلی چې دا لیداکاته د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوې پیښو پورې مستقیم تړاو لري.
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقبلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی، د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي.
پاکستان باید تیره‌تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
له پاکستان سره اړیکې باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو درلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظه تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهم ده چې که د زده کړو بورسې ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2021 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای سوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د پکتیا په ګرد سیړی کې د نیالګیو ایښودلو له ولسی کمپاین خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتېدو خبرداری ورکړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بی ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغۍ پیښې څه باندې 240 سلنه ډېری شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 25مه خپور کړی ویلي دی، وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتوالی دی. د دې راپور لمخې واجې د مارچ په میاشت کې دغه ناروغي لامل 273 مړ شوي چې ډیری ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پر روان میلادي کال کې د شری د ناروغي لامل د مړو شوي ټولې شمیر 193 تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوې او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ لامل مړ شو.
تر اوسه
تبي کولې مریض وو نو ډاکټر تم چې بوتل ویلي چې هغه شری مرز نیولای ده نو سخت تبي وکړل ډیر ضعیف شو دا وای ورته ورکړه هغه دوام ډیر ضعیف ک
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلی په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخې ډېره شوې ده زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنین دی په شخصي روغتونونو کې تداوي کې دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته هم امکانات پکې نشته دي
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې للارې روغ انسان ته انتقالېږي ماشومان امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغي له لوړ خطر سره مخ کیږي متخصص ډاکټران د دې ناروغي پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي دوی د غراز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لري وساتل شي متخصص ډاکټر حبیب اروال
تب لاړه می ټوخی او سریسترګي دیوخ کی بهیدل د دې نخي علائم دي واکسین د ماشوم د پاره دی ضروری دي ځکه ک وخت دا واکسین نه کول په خپل یو دی خطر غټه علامه ده کچېری د مور پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسینونه کی نو د ډیر زړه دی خطر سره مخ کیږي
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي دغه سازمان د هوا سړیدل او د غراز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنیدل د دې ناروغي د زیاتېدو مهم لاملونه بللي یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بې سار ستنیدل د شری او نورو ساري ناروغي د خپرېدو ویره ډېره کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ماشومانو کې د شری د ناروغي مثبتې پیښې زیات شوی د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلو چې په 2020 کې په افغانستان کې 25000 کسان په دې ناروغي اخته شوی دي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه ل آزادۍ رادیو واوري
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ اوریدونکو نن د مخام لوو تر اتو بجو په ازادۍ رادیو کې د زما حق دی پروګرام باندې خبرې کوو هله ده چې تاسو هم ورته زنګ را وهی روسي راپور اخلو د پکتیا د یو شمیر غرنۍ سیمو اوسیدونکو هڅه پیل کړي چې د خپلو سیمو وهل شوي ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کینولو سره ډاکړي دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري تفصیل په دې راپور کې
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپل سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپل امکانات په کې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي د یاد سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړه د دولت یا د زراعت یا د موسسي یی دغه نه د وهل شوی بیٹه په زمیندې یم سره د بادوم کومه کوکی چارمغز کومه کوکی کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړې بيتي د پوره اینجا شو هغه دلال متخمیته مګ ضرورت لري
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بو تارتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګي او زنګلونو د خې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي
مګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر باندې کړو دغه خلک چې د خلک خدای پیدا کړی دي د غرینه خدای پیدا کړی دي د وسیله د غرینه و د ځنګل نه و اوس مې غوښتنه ده غو چې امن ځکه چلل مې من ځکه دي کنه چې یو ته مګ دا ته د ستریکا جوړه کی چې وبې ستریکا جوړه کی چې دا سونه په ولګوي کپه د زمينه مشل غولې
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکانات ته اړتیا لري چې د ټولو امکانات پیدا کول د ځای خلکو لوسه پورته دي د ګرد سړی دوه تن نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کې مې خپل ونه میلاري دغه مندم د خلکو خوخته دي نه زیته ونه مې د پټه غرکم کنه ول دي مې دغه نه وربلې زپاخ خوختنه دغه دو چې د سینادې دولته ضرورت لري ویاله د ضرورت لري دی ویاله سربندې ته د ویاله په خول د ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې د مې ژوبل شوی دی یا په ټپو والی دی یا رنجه کو والی دی چې شی والی دی چې دغه پرام مې د خوختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنغوزه یې ونشته خو چې وخت تیر دی چې دغه میګلا کې دغه ځنګل بیا په څټ په کو درګي
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبيعي ونی دي د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوند ادارو او مؤسسات لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
زون غزا د چړای دی دغه میګ بیانوي دا سي زینه دي چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کې کنه وي چې د کوم غز نو کې استفاده از نو خلی دولت ته پاته لاګي چې دغه شای په غری کې لاګي
بل خو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د ګردي سړی وسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ورسوله د سرخلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګول او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزي سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو اړوندو ادارو او دیګر د سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړې دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پتی هله چې ټول جوړو غوښت من بیاست شنو غلاست یو لسم ټولګي ونه هم لسته پتی ورس کې مو د حجروی د حجرې دوران او پیژندې او پدې باندې پوسول چې مخ کې د دې چې د میتوسس عملیه سره ورسېږي د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سره ورسېږي چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چې گروت 2 پای ته ورسېږي پدې ځای کې چیک پوینت وجود درلود چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شوه کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېرېدل حجم یې زیاتې دي او حجرې دې ته برابرول ترڅو هغه خپل ویش ترسره کړي چې نیوي فیصد د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي په دغه درو مرحله کې رازو پاتې لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سر ته رسیږي موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو زموږ او ستاسو درس به د درویایم صفې څخه تر اوویایم صفې پورې دوام وکړي میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش ده ډولونه څخه ده چې دا چې د زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي د دې چې د کله چې مورنی حجره ویشل کیږي د دې هغه دوه لونني یا ډاټر سیلز چې لاس راځي هغه به بالکل کټمټ د مورنی حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغه په اندازه اوسي چې دا مورنی حجره چې د پاهسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنی حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي زه دا کم پراونه چې دوی سره ترسي هغه وایي د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پراونه په لومړي سر کې سره ترسيږي چې دا پراونه ورسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي لومړی راځو د انټرفیس پړاو د انټرفیس چې دی اعداد مرحله ته د داخله دوه مرحله پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د ته اماده کیږي د دې داخلي محتویات وچند کیږي حجره عظمی حتی رسیږي ترونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګه هستوی غشا چې د او هستګي هستچا چې د په دغه وخت کې وجود لري چې ورسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سو بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي. چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلی کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په سیر وي، په پروفیز کې لنډ او غشتلی کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتی. بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سره ترسی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادې شترسو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه د سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغه چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریوزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري، اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو سرته او بل سرته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل دی، یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل دی، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو د مرحله چې ډېر مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیز څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکارا کیږي او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظم کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کې چې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوم سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول شوی. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالف قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره ډاډ ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کله دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه د دوه قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي. او انفیس چې دی هغه موږ وایو دغه پلانډ سره دوی دغه مراحل سره ترسیږي، چې یوې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي، او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنی د حجره چې ده خپل چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیس چې دی دا هم ډېر مهم دی، مثال موږ دا مرحله چې د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیس کې تېروتنه وسی، مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش، یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجره په دې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وو بیرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې د کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وو هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وو بیرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي، هسته چا هغه بیرته څه کېږي راښکاره کېږي، چې د آر ان اې او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وو او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نو دې ته مده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسز مرحله سرته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسز مرحله وایو. دا چې د وروستي اخیرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسز چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسز چې دی موږ وای په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هر نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دی هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوي خشتي چې کېږي جوړ ریږي، د نوې خښته په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د رقم حجري چې کوم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې لاس راغلي. دا و د میتوسیس مراحل چلاچ په میتوس په مراحل باندې مسات خلاصې ووسه په سایتوکینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکی ډول سره چې سوي فزیکی ډول سره ویشل کیږي په دې ځای کې موږ وایو چې د حجوي ویش میخانیکات چې دی هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکی حالت او بل یې کیمیاوي حالت دی فزیکی حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې تغیر راځي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی او کیمیاوي حالت چې به دې هغه حالت چې په ډی ان ای مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جنټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودی او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرنسي بیرته ترمیم دی چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې پاغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي دویمه پښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی سس ټول ته جوس خان نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
شرح لاست د ولسم ټولګي و نه هم لوست د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان اي او ار ان اي او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان اي او ار ان اي په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې هغه څه مش او ویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل نیوکلیټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجيني قلویګانی او پنځه کاربون قند یې درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزاب کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان اي چې وا هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان اي کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وا د هغو سره سایتو یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسو کوم جنټیکي انجینري چې مو ویل چې جنټیکي انجینري چې هغه د نسلونو په اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډیر کوم نباتات چې و د هغه کوم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډیر دغه ارزښتمن توپیرونه په کې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسو ته بحث لاندې نیسو زموږ تاسو درس ته شپږ سلويشت مې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پرې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جنټیک عملیه تطبیق د جنټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه واځي یو دانه تولیدول مګر ورسره چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله. په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه یې د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصرار راوستل. دغه کوم انجینری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول، چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کوم ان ایچ و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله، چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل، چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانين وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانين او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سره رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړ چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دی هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دی هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دی د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایی یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې و ډېرې به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بایک کار وو. کچیر هغه کم غوایی او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازه یې چی و ډېر و، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختی سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړلې کوي چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د ویني د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي را مست کوي، د هغه د پاره چې کیږي
دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي، دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی، چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دغه وروسته راځو د کرنې او مالداري په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو، هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو، یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 60 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 60 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مارډه کړي. چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دی، دوی به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه وه چې د دغې ستونزې حل یې څه کوي رامنځته کوي. دوی چې وه مثال دغه د مثال ښه مثال چې دی، دوی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپي برخې څخه بیګانه جینونه چې وه هغه به واخیستل، د هغه په واسطه به د بیګانه جینونو د نبات ډي ان اې ته داخل کړله، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې وه هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیه چې وه د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسېدله، چې هلته به دغه کم بیګانه نا مواد چې هلته به ورداخلوله، تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانۍ سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملیه چې وې دا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترڅو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې، د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکښې کې زیاتول ترڅو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډیر سي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دوی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري، یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتاتو کې نه، بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي، چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دوی چې وه د مژو د ودې هورمون یې راواخیستی، هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کوي، وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو، هغه موږکان چې وخت خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چی وه ډیره وه، یعنی د دوی ودې هورمون د مژو دا چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې وه هغه د انسانانو او په منځ کې، یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه، چې د انسان د ودې هورمون یې راواخیستې، هغه د خوګ په د ودی په ډي ان اې کې ورزافه کې، چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامنځته سو، هغه وده ډیره کړې، وزن یې ډیر، خو مګر د دوی هډوکي چې وو هغه کمزور وو. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولای سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوی انسانان د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې وه د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې وو هغه څه کوله، د ډي ان اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار څه معلوم سي. د یعنی دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال چې د انسانانو لپاره پر ډیر عالی ډول سره ورسخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه رقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورسخه پر ډیر عالی درجه ورسخه کټه حاصل کیږي. ورپسې راځو په آخرنۍ موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کې د لیسی چی په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلالات رامنځته شوی، چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی خیوي په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي، همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوی یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوی، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
سر لی جانا نہ زیوں زړګي بلکې دا تورې جامې